امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابا آشنا په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کړئ نن د دوشنبه ورځ د وګی د میاشتې شپږمه د اګست میاشتې له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د هلمند ولایت د ناوې پولیسوالۍ کې د موټر بم په یوې چاودنه کې 14 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي منځني ختیځ ته په سفر تللی او ټاکل شوی چې هغه بالته د اسرائیلو او د فلسطین د مشرانو سره هم وګوري. او د پاکستان پولیسو د کراچۍ په ښار کې د هغو خلکو د تیت او پره کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده چې د امریکا په ضد یې مظاهره جوړه کړې وه. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې د یو ځانمرګي د موټر بم په چاودنه کې 14 تنه مړه او یو شمېر نور زخمي شوي دي. محلي چارواکو ویلي دي چې دغه چاودنه د هلمند ولایت د ناوې پولیسوالۍ کې د فوج و کاروان ته نږدې شوې ده او د دغې پیښې زیات قربانیان هم عسکر او پولیس دي. تېره هفته هم د هلمند ولایت په مرکز د لشکرګاه په ښار کې د بم په یوې چاودنه کې 8 تنه مړه او 30 نور زخمي شوي وو. په افغانستان کې د امریکا قواو یو ځل بیا د دې لوړه کړې ده چې د داعش ډلې ته به ماتې ورکوي. دغه خبره په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان د امریکا غږ سره په خپلې مرکې کې کړې ده. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا غږ د افغان سرویس سره په خپلې مرکې کې ویلي چې سږ کال زموږ لومړنی هدف دا دی او دا به عملي کوو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ته ماتې ورکړو. قومندان جنرال نیکلسن وایي چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې پلان دا دی چې په ننګرهار کې خپل خلافت تاسیس کاندي، مګر د افغانستان قواو د هغوی د دغه کار مخه د ننګرهار دولت په سول وسوالۍ کې هم دا اوس بند کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس منځني ختیځ ته په سفر تللی، هغه بالته د اسرائیلو او د فلسطین د مشرانو سره د سولې د خبرو د جریان د بیا پیل کېدو په مسلې خبرې وکړي. د هغوی ونتاخ سټیفن دور یا کویلی دي چې ښاغلی ګوترس پرون ماښام اسرائیل ته رسېدلی. هغه وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي نیت لري چې په مستقیم ډول د اسرائیلو او د فلسطین د خلکو او د هغوی د مشرانو سره د دې دپاره وغږیږي چې د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ جنجال ته یوه سوله ییزه لار پیدا کاندي. ښاغلی ګوترس په داسې وخت کې اسرائیلو ته په سفر تللی چې د اسرائیلو او د ملګرو ملتونو ترمنځ روابط هم چندانې ښه نه دي. د پاکستان پولیسو د کراچۍ په ښار کې د هغو خلکو د تیت او پره کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده چې د امریکا په ضد یې په دغه ښار کې مظاهره جوړه کړې وه. د پولیسو یو صاحب منصب عرفان بلوچ ویلي دي چې پولیسو هغه وخت مداخله وکړه چې د شیعه شاګردانو یوې ډلې کوشش وکړه چې د کراچۍ په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په لوري مارچ وکړي. په همدې توګه د اسلام آباد په ښار کې هم پرون یوې ډلې خلکو د پاکستان نه د دفاع په نوم یوه سوله ییزه مظاهره جوړه کړې وه. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټیکزاس په ایالت کې د هاروی په نوم د سخت طوفان په باب ویلي چې حکومت د دغه سخت طوفان په وخت کې خپل مسؤلیتونه په ښه ډول پوره کړي دي. په همدې توګه د ټیکزاس ګورنر ګریک اباوت هم پرون د دغه طوفان په وخت کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فدرالي حکومت هڅې ستایلې دي. هغه وایي چې هغه په دې وخت کې څو ځلې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کورنۍ امنیت او د صحي چارو د وزیرانو سره خبرې کړې دي. د دغه سخت طوفان په وخت کې تقریبا 2 فوټه باران ورېدلی او هغې په هیوستن کې په زرګونو خلک دې ته مجبور کړي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د فاکس ټلویزیوني شبکې سره په خپلو یو مرکې کې ویل چې د ورجینیا د شارلز په ښار کې د روسي نارین په باب جمهور رئیس ډونالډ خپل نظر څرګند کړی دی.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غا آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. ناپیژاندو وسلوالو د زابل ولایت د دینی علماو د شورا رئیس مولوی عبدالحکیم حکمت وژلې. د پیښې تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اورو.
د زابل امنیتي مقامات وایي چې لا هم څرګنده نه ده چې د دې ولایت د عالمانو د شورا د مشر د وژنې مسؤل څوک دي، خو دوی په اړه پلټنې کوي. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې مولوی عبدالحکیم حکمت له تیرو درو ورځو راهیسې له خپله کوره نه درا کوو، او نن سهار وختي د شاجوی ولسوالۍ په یوه کلیوالي سیمه کې جسد پیدا شوی.
د درې ورځو راهیسې د مولوی صاحب عبدالحکیم رابطه د خپلې کورنۍ سره قطعه وه، هماغه چې نن سهار بیا مونږ د ده مړی شاجوی ولسوالۍ اړوند په بره خان سیمه کې موندلی دی او په شهادت رسیدلی دی. د مونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سهار راهیسې خپل څېړنې پیل کړي ترڅو دا معلومه کړي چې مولوی صاحب څنګه او د چا د خوانه په شهادت رسیدلی دی.
مولوی عبدالحکیم حکمت د زابل له مشهورو او پیژندل شوو دینی عالمانو څخه بلل کېدی. نوموړی له تیرو درو کالو راهیسې د زابل د عالمانو د شورا د مرسیال او مشر په توګه دندې ترسره کړي. مولوی حکمت په افغانستان کې روانه جګړه پردی بلل او د پاکستان له سرسختو منتقدینو څخه وو.
یو اسلامي وجبه مې پر غاړه ده، افغاني احساس لرم، دا وطن مې مور ده، هغه طالب چې بیا دلته جنگیږي هغه ته دغه یو لاس آزاد، او هغه پاکستانی چې بیا امر د فتواو کې دغه یو لاس آزاد.
سره له دې چې تر اوسه د نوموړي د وژل کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د زابل اوسیدونکي د نوموړي د وژنې عاملین د دولت وسلوال مخالفین ګڼي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دینی عالمانو امنیت ته پام زیات کړي او د دې تازه پیښې عاملین په ګوته کړي. د زابل ولسی مشر اجي اسماعیل زابلی وایي چې مولوی عبدالحکیم حکمت د سولې ملاتړی وو او وسلوال طالبان یې د هغه د وژنې عاملین وبلل.
نو هغه دښمنان هغه مخالفین د دولت سیاق د دولت سره په جنگ اخته دي. موږ وایو چې بلاد کې موږ هغه لاس ته وایو چې خدای آیات او حدیث وو قران وایي بلاد کې موږ هغه ویل ترافیک زاپا ات سنه دی ویل چې ویل دي د مرته یو نوم نخښي د بلاد کې پر دغه باندې مرشي کې بیا مو کوي به شو ده بعد سره یې مو کوي باندې سپیشالات.
په تیرو درو میاشتو کې د مولوی عبدالحکیم حکمت په مشرۍ په زابل او کندهار ولایتونو کې د دینی عالمانو دوه ستري غونډې وسوي، او له افغان وسلوالو طالبانو څخه پکښې غوښتنه وسوي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندز کې په تیرو درې ورځو کې درې تنه چې یوې د دغه ولایت سوداګرو د وسلوالو لخوا ووژل شول. خلک یو ځل بیا په کندز کې وژنو اندېښمن کړي دي. په هکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
د کندز خلک په دغه ښار کې د څو پرله پسې وژنو له امله اندېښمن شوي. دوی وایي چې د ښار په منځ کې سوداګر او ځینې خلک وژل کېږي او ښار یو ځل بیا نام نه شوی دی. درې میاشتې وړاندې څه موده په پرله پسې توګه په ښار کې ځینې کسان په نښه کېدل چې په ترڅ کې تقریبا 12 کسان د یوې میاشتې په موده کې وژل شوي وو. د قندوز د ښار دوه تنه اوسیدونکي په دغه ښار کې د هدفي وژنو په اړه داسې وایي.
په دغه نږدې ورځو ته مونږ هم د دې شاهد استو چې ترور کېږي، خلک وشتل کېږي، هیڅ امنیت صحیح په قرار نه دی. د قندوزیانو سره دغه تشویش دی چې زمونږ آینده به څنګه کېږي، زمونږ اولادونه به څنګه کېږي. ملت ته څوک ډېره توجه نه کوي، کله څوک مړه کوي او کله ترور کوي، کله تختوي، کله یو کله بل څه. نو عملیات اوس شروع شوي دي په ځینو ولسوالیو کې. خدای دې وکړي چې دغه عملیات بریالي توګه سر ته ورسیږي. او دغه تیرو درې ورځو کې د اسحاق سفید په نامه هم یو کس چې ډیر غټ تجار او د قندوز د پاره ډیر غټه ضایع و، ځکه دا د قندوز یو سرمایه و، دا هم ووژل شو. او د دې سره دوه عسکران نور هم ووژل شول چې د ده محافظینو. په واقعیت چې ډیر ډار د قندوز ځوانانو سره شته دی او د قندوز اوسیدونکو سره
مړي ډیر کېږي. پرون بل ورځ درې سره په سر مړي شوي او بل ورځ د قمندانۍ څنګ کې مړه شوی و. هېڅ حکومت دونه توجه نه کوي او وضعیت ډیر خراب دی. واقعا قندوزیان واقعیت ډیر اندېښمن دي، تشویش ډیر لري. په دې چې ترور زیات کېږي، سر په سر ترورونه کېږي، مړي کېږي او ترور زیات دی او اندېښمن دي. دا بعضې محصلین دي، د مسافر دي، بل ولایتو محصلین دي، هغوی ډېر وخت تللي هم دي د ځاینه او پوهنتون نه کنې شته دي شروع دي. بیا هم تاسو ډېر لري قندوز ولایت دونه څوک راځي نه. او
د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدي وایي چې دوی د تیرو څو قتلونو په تور تورن کسان نیولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ښار امنیت ډاډمن دی.
تشویش نه باشد، عاملین قضایش گرفتیم، کلش دستگیر کردیم.
خلک باید ډډمن اوسي او تشويش ونه کړي وژن کې او تورن کسان نیول شوی او د وژن او لاملونه او علتونه څرګند شوی دی او د قتلونو مخه نیول شوی. تیر ورځ د قندز په چاردره کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات هم پیل شول چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو ځینې وسلوال کسان وژل شوی دي. څو ورځې وړاندې د قندز په نوي تشکیل شوی ولسوالۍ اقتاش کې هم عملیات وشول، خو افغان ځواکونو په دغه سیمه کې د وسلوالو د پټنځایونو له تخریبولو وروسته سیمه پریښوده او راووتل. د قندز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی په قندز کې د عملیاتو په اړه داسې وایي:
اقتاش زیات، د عملیاتو کې باید اهدافی کې مورد نظر بود اجرات بالای از صورت میگرفت، صورت گرفت، ختم شد مرحله بعدیش.
په اقتاش کې د عملیاتو په نتیجه کې هغه هدف چې باید لمنځه وړل شوی وای لمنځه یوړل شو، او له هغه وروسته په چاردره کې عملیات پیل شول. هغه کورونه چې شک پرې کېده تلاشي شول. مخالفین د افغان ځواکونو مقابله نشي کولای ول سیمې څخه په وتلو دي. هغه زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه په تعرضي حالت کې دي، او هر چیرته چې د مخالف وسلوالو مرکزونه وي دوی به پرې بریدونه وکړي او لمنځه وي یوسي.
نیروی شجاع امنیتي و دفاعي در ولایت قندوز فعلا از حالت تدافعي و حالت تعرضي طرز فعالیتشان تغییر
په قندوز کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتلي او تعرضي حالت یې غوره کړی دی. په هر سیمه کې چې مخالفین مرکزونه لري او راټولېږي د هوا او ځمکې له لارې به وځپل شي. په قندوز کې د شلمې فرقې لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې تیر ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د چاردرې په ولسوالۍ کې عملیات وشول چې په نتیجه کې 15 تنه مخالف وسلوال وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي چې په وژل شوو کې د مولا شاه محمد په نامه د طالبانو یو تن قومندان هم شامل دی. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا ولسمشر د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال د افغانستان په ثبات کې د هند رول ډیر مهم وباله. د امریکا دا غږ به افغانستان سره د هند په مرستو څه تاثیر ولري؟ هندوستانی سیاسی مبصر ممتاز ولی آشنا رادیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې د سی ویل:
د هند او افغانستان اړیکې خو ډېر لرغونی دي، د تاریخ په اوږدو ډېر لرغونی پاتې شوی دی. هندوستان د افغانستان ډېر نږدې دوست هیواد پاتې شوی. هند تر تله دا غوښتي دي چې په سیمه کې ثبات او آرامي رامنځته شي، او هم په دې هیله او امید هندستان تر تله دا هڅه کړې ده چې په افغانستان کې سوله او امن پاتې شي، او په دې موخه په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان مرسته او کومک کړی دی، او په اقتصادي ډګرونو کې ډېر کومکونه برابر کړي دي. په دې هیله چې زنګځپلي هیواد افغانستان کې ثبات او هلته خلک په آرامه پاتې شي، نو هندستان یوازنی هیواد دی چې په دې ترس کې ډیر زیات ونډه برابر ول شي او حالت ثبات رامنځته شي.
bale خپل هندستان څومره د دې علاقمند دی د افغانستان په ثبات کې رول اولوبي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل رول زیات کې؟
وګورئ، خبره په دې کې دا یو خواخوږه خبره کړې ده د امریکای د متحده ایالاتو د ولس مشر وینا، خو سربیره پر دې هیڅ هم دا غواړي چې په افغانستان کې که سوله رامنځته وي، الته آرامي وي، نو مرکزی آسیا ته لارا د پاسانه برابر وړي کیږي. بل خبر ازاده چې پاکستان ته زموږ نیغه لار نشته، نو په افغانستان کې که سوله وي، نو کاغه اقتصادي اړخ وي، کپوزي اړخ وي، او کبزل بل اړخ وي، نو په هغه کې هندستان الته کومک او مرسته برابر وړي شي. او لکه مونږ تاسو ته یادونه وکړه چې هندستان لته پر لپسې کومکونه او مرستې برابر کړې دي. هند غواړي چې لکه تاسو باوریدلې سارک هیوادونه، په سارک هیوادونو کې هم د افغانستان د ګډونتیا لپاره هند پر لپسې هڅې کړې، او اوس افغانستان هم د سارک یو غړی هیواد دی.
هند لپاره د افغانستان ثبات کومې ګټې دي پکې؟
هر یو هیواد له یو ګټې لري، نو زمونږ د یو لار چې مونږ د غاز وړتیا لرو، نو د ترکمنستان او نورو سیمو ته په اسانه لار مونږ ته برابر دي شي. ټول ته خمالم دا خبره ده چې په افغانستان کې بارني ځواکونه لا سوهنه لري، نو هیڅ غواړي چې دا لاسوهنه هلته ونشي. تاسو معلومه ده چې مرکزی آسیا یو داسې سیمه ده چې بېل د افغانستان هلته سړی نشي رسېدی. که هلته سوله او امن وي هند بیا کولی شي چې مرکزی آسیا هیوادونو ته که د هغه هر څه اقتصادي ارزښت لري هلته لاسرسی لرلی شي. نو هند غواړي چې دا مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل صادرات او نورې ګټې ترسره کړي.
بله، د سیمې ځینې هیوادونه غواړي چې د هند هڅې په افغانستان کې شانډی کې نه غواړي هندوستان افغانستان ته نږدې شي. آیا دغه هڅې به په هندوستان تاثیر وکړي؟
هندوستان ظاهر خبره ده د دې پروا نه لري چې دلته کې دغه مخه ونیول شي. د هندوستان یو شمېر انجینران او نور خلک په افغانستان کې ځپلې شوي، لیکن بیا هم هندوستان خپل مرستو ته دوام ورکړي او اوس هم لګیا دی هلته کې په بېلابېلو ډګرونو کې مرسته برابروي او دا مرسته به له خیره دغه شانتي دوام ولري. هندوستان د دغو عواقبو تر لاندې تاثیر نه دی راغلی.
مننه ممتاز ولی صاحب کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د داعش خلاف عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي چې د دغې ډلې سلګونه جنګیالي وژلي، خو ځایي خلک وایي دوه نیمې میاشتې کېږي چې حکومتي قواوې دلته سیمه کې ایسارې پاتې دي او پرمختګ نه کوي.
د داعش ډلې د ظهور په لومړنۍ سیمه چین کې کمانډو او غوڅ ملاتړ ځواکونو خپلې مورچلې ټینګې کړي او کله کله په مخامخ توده جګړه اوړي. د دغو عملیاتو څلور میاشتې پوره شوې او د چارواکو وینا ده چې لږ تر لږه 8 کیلومتره سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي دي.
تقریبا 8 کیلومتر 7.5 کیلومتر ساعت یک نزد دشمن بود، مکمل سایه پاک کاری شده. دشمن بسیار تلفات سنگین در سایه دیده، بسیار یک محدود جایی که شما شاید پیشرویشان هستین که اینجا فعلا تحرکاتشان کم است. آینده نزدیک بخیر پلان داریم مکمل ساعتی که نزد دشمن است دشمن پاک کاری کنیم، دشمن مردم خود را از بین ببریم.
د مامن په دره کې د عملیاتو ډیر زور پر هوایی بمباری ورټول دی، خو د پیاده ځواکونو مخکې تک ته لا اوږد مزل شته چې داعش ډله له پښو پرې باسي.
دا سیمه د جګړې لومړۍ کرخه ده. هلته چې د کورونو ډیره برخه نړېدلې او ډیر کم به پاتې چې ویجاړ نه دي. که څه هم افغان کمانډو او د قاتم لاتړ ځواکونه په دغه سیمه کې له داعش وسلوالو سره خپل جګړه توده ساتي، ګڼې سیمې نیولې خو لا ډېرې پاتې دي چې هلته حکومتي قواوې نه دي ورسېدلې. مهمه دا ده چې افغان ځواکونه دا سیمې د دائم دپاره څنګه ساتلی شي.
اکثره کورونه وان کلي له خاورو سره وار شوي. د جګړې په اولو ورځو کې ډېرې کورنۍ د خوراک د کالو کنډولو ایستلو تم نه دي جوړ شوي. د عملیاتو سیمې ته په 3 کیلومترۍ کې مو هیڅ ولسی خلک ونه لیدل. اوس د جوارو فصل په پخېدو دی، خو د مامن په دره کې لا د غنمو ډنډرې ولاړې پاتې دي. ګڼې ونې لنه پالنې وچې شوي او روانې جګړې د اکثرو پاڼې تازه کېدو ته نه دي پرېښي. د حکومت په ګټلو سیمو کې له د داعش نښې نه دي ورانی شوي. ځایي قومي مشران وایي دا ځلې عملیات ښه دي خو که مخکې لاړ شي.
دا خو غریزه علاقه ده، داسې په واضح ښکاري نه چې مطلب دلته به کور نه وي، خو په زرګونو کورونه په دغه سیمو کې لکه د مامن باغ نه نیولې تر د مکلنۍ نه نیولې د بر د خنکي د خرابې پورې زرګونو کورونه په دې منطقه کې شته او داعش په دې کې استفاده کاندي او اوس هم کې شتون لري.
د ننګرهار ولایتي مقامات وایي دا ځلې عملیات بریالي دي او د ګټلو سیمو د دایمي ساتلو هوډ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په دې وروستیو اونیو کې جمهور رئیس غنی د افغان حکومت دننه یوه پروسه پیل کړې ده چې د همکارۍ د نوي تړون په نوم یادیږي. په کابل کې د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې مسله د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان د مرستیال خاغلی د واخان مینپال سره مرکه کړي او د مرکې په سر کې د 200 معیارونو د ټاکلو په اړه ورنه پوښتنه کړي چې ستاسو په مې اوریدو تر راګرځو.
موږ ورته د همکاریو یو تړون نوم ورکړی دی او د دغه همکاریو د تړون په چوکاټ کې 200 تعهدات دي، 200 موارد دي چې د څلورو کمیټو له لارې دغه عملي کیږي. دا موارد په څلورو برخو کې دي چې یو د امنیت، دوم د اقتصاد، دریم د سولې او څلورم د حکومتداري په برخه کې دي. هدف اساسي د دغو تعهداتو دا دی چې موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره معیارونه په ګډه باندې اور باندې تعهد کړی دی او په ګډه باندې پلي کوو. مثلا کله چې په امنیتي برخه کې موږ خپل تعهدات پوره کوو او دغو مواردو په اړه باندې کار کوو، باید هغه کسان چې په امنیتي او دفاعي قواوو کې جذبې دي باید مسلکي وي، متخصص وي او پاک. مثلا د قراردادونو په برخه کې کله چې امریکا له موږ سره مالی مرسته کوي، هغه څوک چې قرارداد کوي باید دا قراردادي معلومي، دغی شفافیت او رونتیا معلومي وي او هغه د یو معیار پر اساس باندې وي. هر میاشت به دغه څلور ګډي کمیټي کټینی او دغه موارد د پلی کېدلو ارزونه وکړه.
دغه تعهدات دوه جانبه دي چې یوازې د افغانستان لخوا نه دي،
د امریکا د اړخ تعهدات خو معلوم دي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو سره مرسته کوي. مثلا افغانستان د دفاعي قواو سمبالش دي، څلور کلن امنیتي پلان تطبیق دي، د افغانستان پر زیربنا باندې د دوی په سرمایه ګساري دي، د امریکا د اړخ تعهدات معلوم دي. دغه 200 موارد چې دي دا یوازې هغه تعهدات چې د افغانستان حکومت ته مشروط ورکړل شوی دي. لکه څنګه چې موږ د وارسا او بروکسل په کانفرنس کې نویش تعهدات اروپایي ټولنې سره درلودو، دغه تعهدات هم هغه ته ورته تعهدات ویلې موارد یې بیل دي. لوغس
اوس چې جمهور رئیس د ګډې همکارۍ د تړون د پلي کېدلو فرمان لاسلیک، دغه فرمان لاسلیک همکاري ټول باندې ساغیزو
چې دغه موږ خو د امریکا سره دوه سندونه لرو چې یو ستراتیژیک دی او بل امنیتی دی. دغه موارد دوغي پاډانه کې او د ولسمشر ترامپ د دانی وی ستراتیژي سره تړل سوی دي. شي مثلا افغانستان ته سپین چیک نه ورکي، د افغانستان څخه تک کوم مالی کومک یې دوغي په حساب وړي او په خپل بده حکومتداري په برخه کې غمی یارونه دي چې د افغانستان حکومت او د افغانستان قوانين دوغي سپارښتنه کوي په دغه برخه کې سره یو ځای کار کوي.
کی یو شمیر وکیلان د غنیشي افغان حکومت امریکا سره دغه تعهداتو د لاسلیک پر وخت باندې د پارلمان نظر نه دی غسی.
دا تعهدات دي، دا نړیوال سندونه نه دي چې د قانون په اساس باندې دوی ته ورزي. په دغه برخه کې زه فکر کوم چې دوی پر وضاحت ځانته نه دی حاصل کړی، نو لطفا دوی باید دغه مواردو ته مراجعه وکړي. دوه سندونه وو چې هغه سندونه یو امنیتي سند او یو ستراتیژیک سند وو چې هغه دوی ته تللی دي. دا د هغوی په اډانه کې دغه تعهدات دي چې موږ به یې عملي کوو.
د امریکا د جمهوری رئیس لخوا د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته تاسو د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نوی لاري موندلې دي؟
کاملا دغه څه شي د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې رامنځته سو یا اعلان سول یا دغه همکاریو د تړون مسایل شې دي په کې 200 موارد دي. دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان حکومت د امریکا له نوې حکومت سره تر ډیرو ناستو ورسته دغه نتیجې ته ورسېدل. زه فکر کوم کله چې د افغانستان حکومت خپل اړخ تعهدات عملي کوي همکاري زیاتېږي.
ځنې د غنیشي د امریکا په دې ستراتیژي کې سولې
دغه 200 مواردو کې تکو کتل شي په دې کې لوی برخه د سولې تقریبا 30 موارد سولې ته ورکړل شوی دي. په دې معنی چې یو لوی برخه د دغه مواردو پر سولې باندې را پڅرخي.
تاسو دا غواړئ چې د 200 موارد د نوي ستراتیژي اعلان وروسته افغان حکومت لاسي کړی؟
200 موارد شې دي په درته شې د امنیتي تړون او د ستراتیژیک تړون جمع د ستراتیژي د ګډي ارزونې په پایله کې رامنځته شوی. د افغانستان حکومت په لیدلوري واځي کړې د شمول پر دغه طرف باندې حرکت کوي او د امریکا حکومت خپل لیدلوري شي بیا په مجموع کې ګډ لیدلوري رامنځته شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي دغه شرکت له پوروړو نه څه باندې 150 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. او هغه کسان چې لا هم پوروړي او پر وخت خپل بیلونه ورنکړي د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږۍ به له افغانستانه ممنوع الخروج وپیژندل شي. پاموکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لیږلي رپورټ ده.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د یکشنبې په ورځ د برېښنا رسونې د دریو تړونونو د لاسلیک پر مهال په یوې خبري غونډه کې وویل په کابل او ولایتونو کې یو شمیر کسان له دغه شرکت څخه 15 میلیارد افغانۍ پوروړي دي. د ښاغلي توحیدی پر وینا د افغانستان برېښنا شرکت د یو کمیسون په چوکاټ کې خپلو کارکوونکو ته دنده سپارلې چې د پوروړو کسانو کورونو ته لاړ شي او د پورونو د بیرته ادا کولو په اړه هغوی ته قناعت ورکړي. ښاغلي توحیدی وویل که چیرې د برېښنا شرکت پوروړي د دریو میاشتو په موده کې خپل پورونه ور نه کړي د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږۍ به ممنوع الخروج اعلان شي او هغه پوروړي کسان چې غواړي د ولسوالیو شوراګانو او ولسي جرګې ټاکنو کې کاندید شي ورته به اجازه ور نه کړل شي.
کوشش بیشتر مایی است که همتنان عزیز ما
هغه ول زموږ زیات کوخخ داده هغه هیوادوال چې برېښنا مصرفوي په بدل کې باید پیسې ورکړي ځکه چې موږ له بهرنیو هیوادونو څخه برېښنا رانیسو او زموږ هر مصرف کوونکی مکلف دی چې د برېښنا بل تاویل کړي. هیڅ استثنا نشته. موږ په رسنیو کې دوه درې ځل د دې ستونزې د حل لارې اعلان کړي خو دا ځل مو پرېکړه کړې چې په راتلونکو څو اونیو کې د یو کمیسون له لارې د هغوی کورونو ته لاړ شو او ورسره خبرې وکړو. له دې مخکې د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو لویو پوروړو یو نوملړ له رسنیو سره شریک کړی و چې اکثره پکې د دولت لوړپوړي چارواکي سیاسي مشران او د پارلمان غړي شامل وو. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د یکشنبې په ورځ د هرات ولایت څلور ولسوالیو ته د برېښنا رسونې د دریو پروژو تړونونه له دوو ایراني او یو افغان خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. ښاغلي توحیدی د دغو پروژو په اړه وویل دا پروژې د اوبۍ، کرخ، چشت شریف او پښتون زرغون ولسوالیو سباندې شپاړس زره کورنیو ته دوامداره برېښنا برابروي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دغو پروژو ارزښت 14 میلیون امریکایي ډالرو ته رسیږي چې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. د ښاغلي توحیدی پر وینا د تړونونو له مخې دوه پروژې په یو نیم کال کې او یوه پروژه به په نهو میاشتو کې بشپړه او ګټې اخیستلو ته وسپارل شي. په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازی خلیل الله شهید زاده د دغو پروژو په اړه وویل زموږ په اکثر ولسوالیو کې په خواشینۍ سره خلک له کمپیوټر او ځینې نورو مسایلو څخه چې برېښنا ته اړتیا لري محروم دي. په دې سره به هم حکومت او هم خلک له دغو پروژو څخه ګټه پورته کړي او د محصلینو، زده کوونکو، ښوونکو او نورو خلکو د پوهې کچه به لوړه شي. د افغانستان برېښنا شرکت په پام کې لري چې په لنډ مهال کې د سولر سیستم په فعالولو سره د خلکو د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. خو د دغه شرکت د مسؤلینو پر وینا په 2018 کال کې د ترکمنستان د زر کیلو واټه برېښنا په رارسېدلو سره به په کابل ولایت کې د برېښنا د کموالي ستونزه په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
گرانو هیوادوالو، د ګزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت سارنې خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مو کېدل. تر بیا خدای ماشه.